د ازادي رادیو د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه یو ساعت دا د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، د نجونو لیسې او ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي جګړه او اداري فساد پای ته رسیدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تیرېدو سره د حل لارې وموندل شي. ایرانی چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د ماشومو کارګرانو شمیر 40 برابره زیات شوی دی. د ایران د عدلی وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال فتح احمدي پرون وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي ژوند نام نه شوی او په نتیجه کې په ایران کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ځلونو زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري رئیس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی او د خواف هرات د ریل لارې د فعالېدو په اړه له خپل ایراني سیال سره خبرې کړي. د ایران د خواف او هرات ترمنځ د ریل لارې د رغونې چارې د تیر حکومت پر مهال تر ډیره بشپړې شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې کار نیمګړی پاتې شو. ایران ژمنه کړې چې دا ریل لاره به د هرات تر هوایي ډګره پورې رسوي. د طالبانو د ریل ګاډي د ادارې له رئیس بخت رحمان شرافت سره د هغه ایراني ساری ژمنه وکړه چې ځنډیدلی کار به پیل او بشپړ کړي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناټو عمومي منشي ویلي چې لویدیځ هیوادونه باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. ینس ستولتنبرګ پرون په هاګ ښار کې د ناټو د اوو اروپایي غړو د مشرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین باید نورې درنې وسلې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیورودونیتسک او شاوخوا سیمو کې له روسي ځواکونو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمشت پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دې لیدو ته ورغلی و مسؤلانو ویلي دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنیدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور خبرونه هم لرو، خو اوس د راپورونو برخه.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې او په دې لسو میاشتو کې په ډیری ولایتونو او پلازمېنه کابل کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو د محرومېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له هغې ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېرې هیلې مې درلودې خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
از بین بردن اینا.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی وایي د ښوونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زموږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو مرستیال کمشنری کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم ښځې له تعلیم او نورو حقونو بې برخې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د نورستان او خوست په څو ځنګلونو کې لا هم اور لګیږي. له ننګرهار څخه هم رارسېدلي خبرونه وایي چې د دې ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې اور بل شوی، خو ډېر پراخ نه دی. له بلې خوا د نورستان شاوخوا 100 ځوانان پرون د نورګرام ولسوالۍ هغې ساحې ته ولاړل چې اور پکې لګېدلی، خو دوی وایي چې د اور د وژلو لپاره مرستې ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې له نورستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی. له ننګرهار څخه هم ورته شوي راپورونه ښیي چې دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی. تر دې وړاندې د خوست او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدلی و او د ځینو راپورونو پر اساس د خوست ځلغوزو په ځینو ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی امان الله تیره شپه د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. پرون سهار شاوخوا 100 تنه ځوانان د بلشوي اور ساحې ته لاړل، خو د اور شدت ډېر دی. وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
ولې د هغوی توانه وتلی دی؟ شدید باد پکې ګډ دی، یو غر نه بل غر ته انتقالیږي. بالخصوص بیا هغه ځنګلونه چې کلونو کلونو راهیسې خوسته شوي لرګي، زاړه لرګي پاتې دي، ډېر زر نه مړ کېږي. اوس هم نوي ځوانان آماده شوي دي چې د هغو په کومک ولاړ شي. البته مرکزي حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې مسلکي ټیمونه دې واستوي، بالخصوص دا خلک چې هلته کې کار کوي د هغوی دپاره کومک او شا عباته دې ورته ورسوي. همدارنګه دوی دپاره طبي اولیا کومکونه باید هلته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې خلک زخمی کیږي، خلکو ته اور رسیږي.
د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور په اړه ډېر معلومات نشته، خو له خوست څخه خبرونه وایي چې یو وار بیا په ځینو ځنګلونو کې اور تازه شوی دی. تر دې مخکې د خوست موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو بالاخره د ځوانانو په هڅو مړ شو. د نورستان، کونړ، ننګرهار او خوست په ځنګلونو کې تقریبا هم مهاله د اور بلېده ځینو کسانو تشکونه پیدا کړي. ځینې وایي چې دا اور په قصري ډول لګول شوی، خو ځینې بیا وایي چې د بېغوري په نتیجه کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز خپرو، خو له هغه مخکې څو خبرونه. له برتانیا څخه رواندا ته د پناه غوښتونکو پلان شوې الوتنه بیگانه وخت وروسته له هغه کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان وړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استیناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د برتانیا حکومت وویل وروسته له دې چې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي، د برتانیا حکومت وویل وروسته له دې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیې څیړل کیږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریې، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه برتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې سیالۍ وګټلې، زیمبابوې د خپلې ملي لوبډلې روزونکی له دندې ګوښه کړ. پرون په وروستۍ شل اووریزه سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکڼوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زیمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ نور مینوال حیران کړل. د لکڼوال وکټونو او سیالي لوبډلې ته د لږ منډو ورکول سبب شول چې زیمبابوې د افغانستان لخوا نسبتا ټیټ تاکل شوی هدف پوره نکړي او درې مشل اووریزه سیالي هم بایلي. لشپګو پر لپسې ماتو وروسته د زیمبابوې د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لالچند راجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوتن د روزونکي په توګه وګماره. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره خپل وروستۍ لوبه پرون له کمبودیا سره دوه دوه مساوي کړه. په دې لوبه کې د افغانستان لوبډله تر یو اتیایمې دقیقې پورې دوه په یو مخکې وه، خو سیاله لوبډله وتوانېده چې لوبه مساوي کړي. د افغانستان ګولونه یو فیصل شایسته او بل مصطفی ځازي ووهل. له دې چې افغانستان خپلې نورې مسابقې بایللې وې، نو آسیایي جام ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. او د پاکستان حکومتي سرچینې وایي هڅه کوي چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف چې سخت ناروغ دی خپل هیواد ته ولیږدوي. مشرف د جمعې په ورځ وروسته له دې چې د روغتیا حالت خراب شو، د دوبۍ په امریکایي روغتون کې بستر شو. د پاکستان حکومت غواړي چې د مشرف د کورنۍ او ډاکټرانو په سپارښتنه نوموړی پاکستان ته ولیږدوي. نه اویا کلن مشرف له څو کلونو رئیس ناروغ دی، خو د جمعې په ورځ حال نازک شو. ډاکټران وایي د مشرف د بدن ډیرو غړو کار پریښی دی. پرویز مشرف له 2014 کال رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. دا وروستي خبرونه قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي چې شفیق عیار چمتو کړی. خو دا شیبه ستاسو غږیز پیغامونه.
زه ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډېره بې حده زیاته ده، خلک بېکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولي کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولي کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي، کوړه راځي، کار سره راځي، د طالبانو کورو ته ورځي، یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولي کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نور ولسوالۍ کې په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې په ریړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو تر مشرانو ورسیږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ شی نه رانیوه کېږي. هر شی دونه ګران دي چې هېڅ شی ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلی دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم ایسه خلکو ته را ورکوي.